روزګار او اقتصادي مسایل ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډیر اغیز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بېځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه، خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیره کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډیر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډیر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو لدی وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویرو د چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې اته میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. لدی وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په نورستان کې پر ژبی دلارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهم نسخی دی، نوی خبری لری او نوی مسائل چی مطرح دی.
چرنگ هنری اکس واخلو
منگ غارو ده ودانه اکس واخلو باید منگ ده ودانه باره که اگزار معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څنګه رامنسته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبی بهیر کې چې موږ څه زده کړی و هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کړو. دلته بلخ ته
کده دی ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفیع مولا یو شمیر نوی کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفیع څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره غږیږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګردود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشتوال لامل زموږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وڅې تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دی وڅې شوی هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلوده خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبی دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
استاد حبیب الله رفی نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سبان دي ټول سيزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده. خپل ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوې دي او د یو شمېر مهم آثار او تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دوی کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو يم په خمه ښه شوې ده مې و چې زخم خوشاله
چې سات مو شه سوې ده په څه بوختي استي د لیکلو په حساب
د لیکلو خو څنګه لرم د لوستلو لږ نه کوشای لا سره شې لولم
او ست تاسو په ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څنګه مصروف نه یست یعنی بیا هم صحت تاثیر پی کړی
بدو شرایط
بل
بدو شرایط په درد والا ولما په دې ورستي وختونو کې یو ډیر مهم کار تر سره کړ. یا سره لا کوان په نامه یو کتاب دی چې یو زړه بوله چې لیکل شو یعنی تلور شو کاله مخکي او دا د پښتنو د تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سو کال وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی د دوی ادبیات دي د شاعری کړي د شیرونه ویلي بدلې ویلي یعنی په پښتو ادب کې بيخي نو وای باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي مبارزه کړي په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نو مخکې شکر له خوا خراب شي نو مغه و چې په خبرته هغه په سیس نام آباد ته ولاړو یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر داوی لاندې یم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب اسرار الافغان نشر شو.
مام دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پی کو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن پاکستان کی دو دی جوان تاریخ دی، دو دی ترنک دو زابل دی ترنک نے لکھ دی دلی تر قندهار او پیخور پور راغلی دی دوی کورانی بیا پیخور کی میشت بیا دی پیخور نے دوی دی مغول حکومت را لکھ دی ولی دی لاور تا تبیت کری او بل اخر دی دوی مشر قاسم افغانی هندستان پر بیہار کی بندی کرے او ملت پر زندان کی وفات شوی، یعنی دی دی تن کی او فرنگی حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکت چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشتر کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت ونیز نامدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه اکبری دین کی اور سره برخه واخلی اندوی لجویس کله په لار نه بدلو نه دی اور سره تلل ورسته دی وی بیا زندان ته چولې دی مال ته زندان کې وفات شو. یو مبارز سره دی یو ډیر متقید سره دی او پاینه حال کی پورس کی ډیر معاصر سره دی دوه کال لپاره د ستان پیریوال ته پاره دی مریدان پیدا کړی بیا راغلی په خراسان کی پا افغانستان کی جالب ادا رچ بی دی کتاب خراسان و افغانستان دو چنگ پا چنگ ہوا دنگ سر سر ندی لکتنگ چی دوی روایت کنی ندائی دی خراسان نتللی دی اغن خراسان تراغلی دی عربستان لوگو نورست دی افغانستان تراغلی و بی دی غوزا لاور سا تبید شوی دی لاور نه هندستان تا وال تا وفت شو ندی دی مبارزه اجتماعی مبارزه دا او د کلتوري مبارزې په څنګ کې سیاسي مبارزې همدارنګه د دې مهم څخه ایدا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلی بدل اخوانی په همدې الفاظو یاد کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې مې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دی که تصوفي غزلې وي، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، ورسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو، دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ
شوه. استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري سي ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري سي تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب فارسی ده، یو
کتاب فارسی ده، فقط پښتو یو ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې ناری ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو. د
ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر مو کو چې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي؟
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده. یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو دوی ناره ما پیدا کړي، یو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یو ناره پیدا کړي، یو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوبل سولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلي د ګزیانو سره جنګېدلي، هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی،
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیکدیدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې د څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوړه کې اوسېده، هغه جان کوړه یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او پاینار کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی، هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی، اپریدو په جان کوړه کې سیاست پریښود، نوري ادب ته مخه کړه. هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه. د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته، په افغانستان اوسې، د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د راغو شاعر کنه چې د خپل لاس تراشي، د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی. ما چې وکتل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوی، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په غوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هیڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس د معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوه دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونری استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوه دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پیو کې
نو څنګه مواد کول دي چې راغلي مو مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلی هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کلی تو چیز ورشم و بیت اخلاس اکرم و نسمانی اغا تا وسپارم دو علوم اکادمی تنه پا دی اساس اغو کتابو توش دی چال اس رسای نشتا دی اغا مال تا پراسی دی مولتا خواندی دی او کلا چیزا یا بل چکو تا برابر شی بیا بکل برابر شی سم بشی یو تو نوری نسخیم چتا اغا هم دیری مهمی دی مثلا مای و سلسله شروع کری و دا افغانستان دی تاریخ سلسله هغه چې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوی دي او نور مې پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه سره جنگ کړی د انګریزانو سره جنگ کړی همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخیم پرتی دی هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع سي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم بېرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه ووري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتې روسه باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره د نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګه هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلی سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلی. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري. ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي. خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستل شي. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وسته لیدي. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل ندی عکس اخستل چمتو ولای غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د ودانی په باره کې لږه معلومات پیدا کو ک تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه کې د ودانی څه وخت جوړه شوی و حادثه د مړې یا د ودانه مابین او بیرون کې سوي وي. کسړې وخو لري د ودانه ته یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې لاړ سي وګوري سلند ودانه کوم ځای کولای دا یا کوم ځای د عکس وړ دا په کوم وخت کې دا ودانه به په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان پون سیوپاری دی ودانه مانه یا اکسونه وقتی مازیگر او سهار ده. منگه دی ودانه دی اکس اخستلو تقریبا پا دو قسمتو تقسیمو. یو داتی لره اکس اخری دی غنده ودانه او بل دی کلو زیو دی کلو جوزیاتو دی ودانه دو جوزیاتو کلو زیونه دروازه ده زینی دی ارکی دا او نور دا سه وړه وړه شان اته مثلا سړک کوي سره به نږدې دروازه دستگیر لیکن او بعض خلک متاسفانه چرجو کې خپل یادګار نه لیکي اته دغه د خلکو د یادې ما یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات لري کوي سي عکس واخلي کوړه دی ودانه عمومي نمونه عکس واخلو نو خدای سه له یو جګ جاینا تل سات دم زکنه تقریبا د پندش په متره چې کلهونه واخلو مثلا یو غونډه یا کمیټیګه یا کومبل جګ جاینا او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خاتونه یعنی هغه کنجونه سيدي هغه مودي هغه کاګرانه سي. خدای سه د مې یو یادوري وکم چې زاتره اکسونه نسبت تلایی یا گولدن ریشیو ویسی اکس واخلی. نو دا رقم اکسونه دا سه اخسته سو چه کل تا سه خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم په دری قسمتو او افقی هم په دری قسمتو وی تا سه په پرده که نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی دا کاواله جالب شای وغوړی سه په تاسو تصویر کلاس نو هغه جالب شای دغه مستطیل په یو کونج کې راولای. مثلا کڑکې و کوم څوک مثلا دلته یا برج یا مغه جالب رنگ یا جالب شای یا کوم ارچې سه جالب تاسو کار په دغه یو کونج کې سراولای نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سه دام په نظر کې ونی سوچې کومه کی خاتونه لکه لارا چې مثلا راځي د ودانه ته یا مثلا یو تایرا په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط چولای دا د ختم د مانی په سم دا یا مثلا د غرو اثرونه چې د مانی خاطر راځي دا په نظر کې ونیسي خلک خاطر روان وي ډېر خلکو سترګې مثلا د خواته سي خلک روان دي د خواته سي د خاتون تمامي په یاد کې ونیسي کم کان لري کوشش وکئ سه له سپاین استفاده وکئ یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې ارچونه کمره سه ونه خوري هغه عمره ستاسو عکس کولای راځي یعنی خیرانه او ډیر صافي. خلاص دلته دا ویو کوم کله چې دا خصم عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې سه بل لاسوسانیو پورې خپل عکس اخلي او یاد ریموت کنټرول کې د سې وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واستوي کیمرې کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کیمرې د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لارې څو کوو وړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. اچ ډي آر سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یا وکس دمسه لگزاره تیاری اغا اخلی او دا دروار اکسونه بیا فوتوشوپ یا لایت روم یا نورو دی اکسونه دی جدید سفترو که کویسه یوزای که او اخر کې خپل عکس تر جوړ کړ.
لشغل رسولی په مننې لې خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د ادبې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یو لس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګې دي. یو یې هغه نومیږي بلې زاو هغه. شغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتونونه جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاي لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چراغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غا امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولېزي او د فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. هم دغه چې تقریبا که زه وایم چې د دیار له سعودواتي ادراتي هم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیار له سلسلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکرې وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورک.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ. خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر دوسو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ډیر لسو دغه د نوې ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته باغه شو یو دولم خپل مسولیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دکه کې نو تر خپل ځایه پورې نیول کړو
شوشو کچه دا وشو دا کتابتون وشو. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د د پښیر کې څومره تغیر راغلی د د پکې سو کې څومره تغیر راغلی؟
که زه درته وایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچه پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نور نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، د هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړه چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یا دا شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي، دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو د بیم مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو د بیم مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یواره کتابي سترګې پورته کړه یواره کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلی دې چزړه کې ټولې کړې وې هیلی دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې پګریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم داور واخستس پر لای در نه ظالم داور سر سر اننګی دی اوس خزان وینم خپل تور زلفو کې راګیر شوې خپل تور زلفو کې راګیر شوې خپل د سیرنن په زندان وینم سوشو پختنی کچو پخلو شوی تا سوشو پختنی کچو پخلو شوی تا تا لکه آینه غنده ایان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر سیشی تر بل خبرونه زحمت شی بر لتاسو اجازه اخلم شدی وی
بلا وقت لما جانا نزمان